السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت غرمه 12 بجې شوې دي زانی ساجمل با په دې روانه خبرونه کې تاسو قربنیم او ملیحه مرزا د بدرته خبرونه وړاندې کوي په دې خبرونه کې به وره په کندهار کې په ځانمرګي بریدونو او چاودنو کې 55 تنه وجل شوې او ژوبل شوې دي په کراچۍ کې د خوده په پیښو کې شپږ کسان وجل شوې دي د خیبر پختونخوا حکومت د دفاع پاکستان کونسل او مذهبي ګوندونو لخوا د ناټو د سپلای پر ضد مظاهرو په اړه سخت خبرګون ښودلی دی دغه سې نور رپورټونه هم دي خو د خبرونې په پیل کې به د دې سات تازه خبرونه واورو چې ملیحه امیرزاده یې درته وړاندې کوي السلام علیکم اول خبرونو سټیکی د افغانستان په کندهار کې د تیر ورځې ځانمرګي بریدونو کې نور لس کسان وژل شوي دي په کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې شپږ کسان وژل شوي په انګلستان کې درې کسان د ترهګرۍ په جرمونو تورن شوي دي د خبرونو تفصیل تیر ورځ افغانستان په کندهار کې په ځانوژونکو حملو کې د سوارلس حمله کوونکو په ګډون نولس تنه وژل شوي دي چې او څلور ویشت نور ټپیان دي د دولت وسلوالو مخالفینو دغه حملې دوه بجې شروع شوې وې او تر شپږو بجو جاري وې د کندهار والی ډاکټر توریالی ویسا د پیښې وروسته په یو خبري غونډه کې د مرګ ژوبل لپاره وویل
په مجموع کې سوارلس تنه مخالفین زموږ د مسلکي ډېر پروفیشنل امنیتي ځواکو په خاصه چټکتیا او سره تقریبا د یو نیم ساعت په جریان کې دوی دا حملې خمساس ولې وو د منځه ولاړل په مقابل کې تلفات چې تر اوسه پورې معلوم شوي دي په هغه کې درې تنه پولیس شهیدان شوي دي او شپږ تنه ملکیان زخمیان دي
د دولت وسلوالو مخالفینو د حملو مسولیت منلی او د سلګونو پولیسوالو د وژل کېدلو ادعا کوي په کراچۍ ښار کې د خوډه په تشدد په پیښو کې د پرون مازدیګر راهیسې د عوامي نیشنل ګوند د دوو غړو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي د عوامي نیشنل ګوند چارواکي وایي نامعلومه کسانو د شفیق موړ په سیمه کې د دوی د صوبایي جوینټ سیکرټري اسماعیل محسود په ګاډي ډزې کړي دي حمله کې اسماعیل محسود خوندي پاتې شوی دی خو دا هغه سره په ګاډي کې ناست دغه ګوند بل غړي وژل شوي دي د یاد ګوند چارواکي زیاتوي د دوی د ګوند یو بل غړي د ښار نارت ناظم آباد په سیمه کې د نامعلومه وسلوالو د ډزو ښکار شوي دي تاوتریخوالی په نورو پیښو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د مذهبي ګوند سنی تحریک د یو غړي په ګډون درې نور کسان وژل شوي دي په کوټه کې د لادرکه کسانو د کیس اوریدنې پر مهال چیف جسټس افتخار چودري ویلي هر ورځ په اوریدنه کې داسې شواهد ورته ښودل کیږي چې هر دریم کس ملیشا ځواکونه لادرکه کوي د ده په خبره کله هم د دوی د لادرکه کسانو د کیس اوریدنې لپاره کوټه ته راځي نو دلته د خراب شو مړي موندل پیل شي د چیف جسټس افتخار چودري په مشرۍ کې د لادرکه کسانو د کیس اوریدنه د دوشنبه په ورځ بیا هم په کوټه کې پیل شوه چیف جسټس زیاته کړه که څوک د بلوچستان ستونزې هوارول غواړي نو تر هر څه مخکې باید لادرکه کسان پیدا کړل شي د ګل پورس په زرګونو پاکستانی اسلام پلوه کسان په افغانستان کې نیټو ځواکونو ته د سامان درسد لارې واپس خلاصولو باندې احتجاجن راغون شوي تقریبا 15,000 مظاهرین د اوګد لاریون یا د لانګ مارچ وروسته د پاکستان د پارلیمان ودانه بهر جمع شوي چې د امریکا ضد نارې وهي او ورسره د دفاع پاکستان کونسل په نوم د هغه اتحادیه بینر یو چت کړی چې د لاهور د ښار نه دغه احتجاجي لاریون ترتیب کړو یاد کونسل د مذهبي سیاسي ګوندونو او تنظیمونو ائتلاف دی چې د امریکا او هند سره اړیکې د پرې کولو کمپین چلوي افغان ولسمشر حامد کرزی وایي طالبانو په اول ځل د افغان حکومت سره چې امریکایي ملاتړ کوي په خبرو اترو کې دلچسپي ښودلې ده د ګل پورس په ټوکیو کې خبریالانو سره په خبرو کې کرزی وویل د افغان امنیتي شورا غړو د طالبانو او مخالفې ډلې حزب اسلامي سره دوه اونۍ وړاندې په جاپاني ښار کیوټو کې د دوشیشه یونیورسټي لخوا په ترتیب شوې اجتماعیه کې لیدلې دي کرزی وویل د طالبانو یو لوړ پوړی استازي کاری دین محمد اعلان کړی چې مخالف وسلوال د افغان حکومت سره خبرو ته راځي دي نوموړي تکړه په ملاقات کې په پر امن ډول د سیاسي حواري پاړه بحث شو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په کیوټو کې په غونډه کې د خپل استازي د ګډون په خلیو کړ خو ویل چې هیڅ قسمه لوزونه نه دی کړی د روس لخکری خدمتونو یو چارواکی وایي مسکو به جنگی جازونه یا نوې وسله شام ته نه ورکوي تر څو هغلته حالات نارامه وي د روس خبری اژانس پوځي او تکنیکی همکارۍ لپاره د فدرالي خدمتونو اداره چې د وسلو د تجارت څارنه کوي د مرستیال مشر د خولې خبرې راخیستې چې په برېټانیا کې د ګل پورس په یو نمایشي تقریب کې دغه خبره کړې خو بیا د یاد ادارې ویان په ټلیفون د خبرې تصدیق ونه کړ بل خو د ملګرو ملتونو او د عربي نړۍ مشترک استازي کوفی انان د ګل پورس تهران ته رسیدلو چې وړاندې د شام د ولسمشر بشار الاسد سره خبرې اترې کړې وي. په دمشق کې د اسد سره د ملاقات وروسته خبریالانو سره په خبرو کې انان د ملاقات په اړه تفصیل وړاندې نه کړ، خو وی ویل چې په تګلاره د خبرو لپاره د مخالف وسلوالو سره د خبرو اراده لري. انان د هغې وروسته تهران ته لاړ چې تمه کېږي نن به د ایران د خارجه چارو وزیر او ولسمشر سره ملاقات کوي. د مصر د مثلث واکونو سترې شورا یا اس سی ای اف د ګلپورس په بیان کې نوي پرمختګونو ته په کتلو سره د عین اهمیت باندې رڼا واچوله. وړاندې د ګلپورس د مصر سپریم کورټ د پارلیمان د ماتولو فیصله په ځای ودروله. د هیواد د اسلامیست ګوند نوي صدر محمد مرسي د اتوار په ورځ پارلیمان ته حکم ورکړو چې عدالتي امر د باوجود د کار جاری وساتي. پولیس وای په مرکزی انګلستان کې د تیرې هفتې چاپ وروسته درې کسان د ترهګری په جرمونو تورن شوي دي. د ویسټ میډلند پولیس په بیان کې وایي چې درې واړو کسانو د ترهګری کاروایانو اراده لرله او د هغې لپاره تورن شوي دي. دغه کسان له هغه وروسته نیول شوي کله چې د یو ګاډي نه ټوپک او نوره وسله ترلاسه شوه چې بیا پولیس وهڅول شو ډرایور او نور مشکوک کسان گرفتار کړي. شپږویشت کلن جیول الدین، اوهویشت کلن عمر محمد خان او دیرویشت کلن محمد حسین بنن په لندن کې عدالت ته وړاندې کیږي او ټول د برمنګم سره تعلق لري. ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیام برنز په روانه اونۍ د منځني ختیځ په دوره کې اسرائیل او غربي پټۍ ته ورځي. په دې دوره کې یې مصر او یمن ته تګ هم شامل دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان پیټریک وینټریل په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې ښاغلی برنز په د فلسطینی ولسمشر محمود عباس او وزیر اعظم سلام فایت سره د دورې پر مهال ملاقات کوي او ورسره به اسرائیلي لوړپوړو چارواکو سره هم ګوري. د خبرونو پای
خبرونه د مليها امیر ساده نواریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلې اولستل شي. په روانه خبرونه کې به ووره د افغانستان په کندهار کې په ځانمرګي بریدونو او چاودنو کې 55 تنه وژل شوي او ژوبل شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومت د دفاع پاکستان کونسل او مذهبي ګوندونو لخوا د ناټو د سپلای پر ضد مظاهرو په اړه سخت غبرګون ښودلې.
د میمې په حکومت کې هم دغه سپلای روانه و، نه اسلام ته خطر و نه افغانستان ته خطر و، ځکه چې د حکومت مونږ پاکستان ایسولیټ کو نه بلکې د ټول دنیا سره په شریکه تلل غواړو.
د باجوړ ایجنسی په نواګي سیمه کې خلک د شناختی کارډونو په جوړولو کې ستونزې لري.
د نواګي په نادر دفتر کې ډیر غږ کمی دی، هلته د انټرنیټ سہولت نشته دی چې ډیټا صحیح جمع شي او اسلام آباد ته ریل منتقل شي.
که یو تن لیونی سپی وچی نو څه کول پکار وی؟
پکنځي باندې چې هغه سپی کې چلے دی، هغه دې چې کوم دی هغه په پاکو اوبو باندې وینځي او سره دې په صابون باندې وینځي. هغه دې دویم مرحله کې بدوی خامخا ډاکټر لورځي.
دا او نور رپورټونه هم لرو مشال ریډیو سره اوسه. او زه د خبرونې لومړی رپورت اړخته. د افغانستان چارواکي وایي چې د کندهار ولایت د تیر ورځې په چاودنو او ځانمرګي بریدونو کې ټول 55 تنه وژل شوي او ټپي شوي دي چې 18 تنه پکې ځانمرګي دي. یو ډله ځانمرګو برید کوونکو تیر ورځ د کندهار په بیلابیلو برخو کې ډلهیز بریدونه وکړل، خو د پولیسو لخوا ټول رستو وژل شو. زموږ همکار سید شاه سکیم په دې اړه نور حال راکوي.
تیر ورځ تر غرمې وروسته 18 تنه ځانمرګي برید کوونکي کندهار ښار ته ننوتل چې درې هدف ته تر رسیدو وړاندې وچول او پاتې نورو یې د ښار په بیلابیلو برخو کې وسلوال بریدونه پیل کړل. ځانمرګي برید کوونکو د کندهار پر امنیه قومندانۍ د کاکا سید احمد په لیسه، ممتاز هوټل او شهیدانو چوک ته څیرمه په نور مارکیټ کې په یو وخت ډله ییز بریدونه وکړل، خو د امنیتي چارواکو لخوا د نور کله په پرتله په لږ وخت کې ټول ووژل شول. د کندهار والی ډاکټر توریالی وسا وایي چې لومړی درې تنه ځانمرګي چې په یو زرنج رکشه کې سپاره وو د کندهار په خوجک بابا سیمه کې هدف ته تر رسیدو له مخه وچاودېدل، چې ورسره دوه تنه ماشومان هم ووژل شول او شپږ تنه عام وګړي ژوبل شول. دوی وایي تر لومړۍ پیښې یو ساعت وروسته د امنیه قومندانۍ په ګډون د ښار په بیلابیلو برخو په یو وخت 14 تنو ځانمرګو ډله ییز بریدونه پیل کړل.
د خوجک بابا په سیمه کې یو زرنج چې درې تنه انتحاري پکښې کې وو په خپله منفجر شو، چې درې سره انتحاریان پاگی که دمن زولارله دو تنه مشمانه لته شیدان سوله و شپرستانه زخمیان سوله تر اگر اورست د امنیه کماندانی په شاوخوا کې او هم په شهر کې دننه د نور مارکیټ په ساحه کې دلته هم څه انتحاري حملې وسولې مکتب دلته د کاکا سید احمد علي لیسه د الکانو مکتب دی دته هم څو تنه ننوتلي وه د هغه ځای څخه یې پر امنیه کماندانۍ باندې حمله شروع کړله
ویسته زیاتوي چې افغان سرتېري وتوانېدل چې په څو ساعته کې د ښار بېلابېلو برخو ته ننوتې څوارلس تنه ځانمرګي برید کوونکي هم ووژنې دی وایي د ځانمرګیو په ډله ییزو بریدونو کې درې تنه پولیس وژل شوي او شپږ تنه عام وګړي او اتلس تنه نور پولیس ټپیان شوي دي
خوشبختانه دوی ټوله د منځه ولاړله او د نور مارکیټ هغه هم تقریبا درې تنه هلته وه دوی هم ټوله د منځه ولاړله یعنې په مجموع کې څوارلس تنه مخالفین یا څوارلس تنه انتحاریان زموږ د مسلکي او ډېر پروفیشنل امنیتي ځواکو په خاصه چټکتیا او په خاصه وړتیا سره تقریبا د یو نیم ساعت په جریان کې د منځه ولاړله تلفات چې تر اوسه پورې معلوم شوي دي درې تنه پولیس شهیدان شوي دي شپږ تنه ملکیان زخمیان دي او اتلس تنه پولیس هم زخمیان دي یعنی په مجموع کې څوارلس مخالفین وژل شوي دي
د ویساب خبره تر بریدونه وروسته پولیسو په ښار کې د پلټنو پر مهال څو تنه بهرنیان هم نیولي دي چې اوس ورڅخه پلټنې روانې دي بل خوا بیا د دولت مخالف وسلوال طالبان وایي چې پر کندهار د ځانمرګو ډله ییز بریدونه دوی کړي دي قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وایي چې د کندهار په پرونیو بریدونو کې تر پنځوس تنه زیات پولیس وژلي دي څو میاشتې وړاندې هم د کندهار ولایت مقام ته دوه تنه ځانمرګي برید کوونکي ننوتي وو چې د دریو پولیسو تر وژلو وروسته دوی هم ووژل شول سید شاه سقیم مشال رادیو کندهار
دا مشال رادیو ده
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د اخوډب او تشدد په پیښو کې د پرون مازدیګر راهیسې د عوامي نېشنل ګوند د دوو غړو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي نامعلومه کسانو د شفیق موړ په سیمه کې د دوی د صوبایي جوائنټ سیکرټري اسماعیل محسود په ګاډي ډزې کړې دي نور تفصیل د ظفر کریمي په رپورټ کې اورو
پولیس وایي د ډزو لومړی پیخه د ښار په فیډرل بی ایریا سیمه کې هغه وخت مخې ته راغله کله چې نامعلومه موټرسایکل سورو سیمه کې واقع کوټه اسادات نومې د چایو په یو هوټل باندې ډزې وکړې چې له امله یې د هوټل مالک انور خان وژل شو او د هغه درې نور ملګري صالح خان عبدالمالک او فیض الله سخت جوبل شو د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې د دوی د ګوند دوه غړي هم په نښه شوي دي د یاد ګوند مطبوعاتي څانګې مشر عبدالمالک د دغه پیښو په اړه وایي
اسماعیل مسعود چې زموږ د صوبې جوائنټ سیکرټري دی د هغه د خپل بچو سره د هسپتال نه خپل رهګا خپل رهګا ته روانو شفیق موړ سره چې دلته په ګاډي باندې ډزې شوې دي په ډزو کې چې کوم ډرایور او هغه ګولۍ لګېدلې او بیا په هغه ورسېدو د نظام آباد بلاک یو کې وارډ صدر او سابقا نصیب الله پنځه عمر او هغه په شپږ ډزو باندې لګېدلې دي جنات ایوارڈ هغه پات رسېدلې دی سلوا وارڈ پخوانی صدر او د پښتون اکشن کمیټي لیجر کا ممبر هم دغه دوه کسان رسېدل
د عوامي نېشنل ګوند د غړو تر وژنې وروسته نامعلومه قهرجن خلک سړکونو ته راووتل او د مرکزي ښار او د نوې کراچۍ ترمنځ غځېدلې سړک کې تر څو ګڼټو پورې د ټریفیک په مخ وتړلو دوی د حکومت او پولیسو په ضد نارې هم ووهلې د یادو پیښو وروسته سیمه کې دوکانونه او بازارونه وتړل شو د ژغورنې ادارې وایي د ښار له هدري او شیرشا سیمو څخه ورته د دوه نامعلومه کسانو په بوریو کې بند مړي په لاس ورغلي دي د دوی په وینا دغه کسان د تښتولو وروسته په وهلو ټکولو وجل شوې دي په کراچۍ ښار کې د اوږدې مودې راهیسې د تشدد پیښې دوام لري چې تر اوسه پکې په زرګونو خلک د نامعلومه وسلوالو لخوا په نښه شوي او لا هم دا سلسله روانه ده خو بلې خوا ته د سند حکومت چارواکي وایي په ښار کې امنیتي ادارې خپل کار په ښه توګه ترسره کوي او هر ورځ په جرمونو کې ککړ عناصر نیسي د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن په کراچۍ ښار کې د تاوتریخوالي د تیزي شوې لړۍ په اړه تېره شپه خبریالانو ته داسې وویل سند حکومت چې کوم کار وس لري هغه ترسره کوي د بده مرغه امنیتي ادارې چې کوم کسان ونیسي او هغوی عدالتونو ته وړاندې کړي نو عدالتونه هغوی خوشي کړي او دا هم د بدامنۍ نه ختمېدو په لار کې یو خنډ دی د یادونې وړ ده چې د پاکستان لپاره د انساني حقوقو کمیشن لخوا په وړاندې شوی ریپورت کې راغلي چې په کراچۍ ښار کې د تیرو شپږو میاشتو په موده کې 1255 کسان وژل شوي دي. د یاد ریپورت تر مخه وژل شوو کسانو کې 4 ماشومان او 19 ښځې هم شامل دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د کراچۍ د اخو ډب د پیښو په اړه باندې ریپورت تاسو اوریدو. اوس به د یو بل ریپورت لپاره بلوچستان ته لاړ شو. د بلوچستان په کوټه کې د لادرکه کسانو د کیس ته اوریدنې پر مهال چیف جسټس افتخار محمد چودھری ویلي، هر ورځ په اوریدنه کې داسې شواهد ورته خول کیږي چې هر دریم کس ملیشیا ځواکونه لادرکه کوي. د ده په خبره کله هم چې د دوی د لادرکه کسانو د کیس د اوریدنې لپاره کوټې راسی، نو دلته د خراب شوو مړو موندل پیل شوی دی. نو دلته نو په هغه وخت کې په دغه سیمو کې د خلکو مړی موندل کیږي. خدای نور ناصر په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان د سپریم کورٹ چیف جسټس افتخار محمد چودھری ویلي، په بلوچستان کې د لادرکه کسانو د کیس تر اوریدنې او شواهد وروسته دا ویلی سي چې د هر دریم کس په لادرکۍ کې د ملیشا ځواکونو لاس دی. دا خبرې نوموړي په کوټه کې د لادرکه کسانو د کیس د اوریدنې پر مهال کړې. چیف جسټس زیاته کړه که څوک د بلوچستان ستونزې هوارول غواړي، نو تر هر څه مخکې باید لادرکه کسان پیدا کړی سي. د لادرکه کسانو د کیس په دې اوریدنه کې د دوشنبې په ورځ 4 لادرکه کسان د عدالت مخې ته څرګند سوه، چې د لادرکه کسانو د وکیل کامران مرتضی په وینا په کې یوازې یو کس د خپلې لادرکۍ قصه په عدالت کې وکړه او پاتې نورو کسانو په دې د خپلو تښتولو حال ونه وایه. چې د دوی په وینا که دوی د عدالت مخې ته څه وویل، نو ویره ده چې بیا به لادرکه سي.
4 لوگ آئے، نوروز ہے، شوکت ہے، 2 لوگ اور ہیں، تو یہ لوگ آئے ہیں اس میں سے.
دا نوروز او شوکت په شمول څلور تن نن راغلی وه چې یوازې یو تن پکې په دې اوریدنه کې خبري وکړي. پاتې کسانو ځکه خبري کول نه غوښتل چې دوی ویل کوم خبري وکړي نو موږ به بیا ورکسو. لدې څخه څرګندېږي چې دوی چا وړي وه. دا کسان کویریږي نو ولې ویریږي؟
لوگ اگر ڈر رہے ہیں تو کیوں ڈر رہے ہیں؟
د چیف جسټس افتخار چودھری په مشرۍ کې د اوریدنه د درې کسیزې ډلې چې پکې جسټس خلجی عارف حسین او جسټس جواد اس خواجه شامل دي لا هم روانه ده. چې د دوشنبې په ورځ د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر ظفر الله زهری، د بلوچستان د پولیسو مشر عمر خطاب او د ملیشا ځواکونو کونسل راجا محمد ارشاد هم حاضر و. له دې سره چې چیف جسټس په دې اوریدنه کې په مستقیم ډول په ملیشا ځواکونو دا تور ولګاوه چې ګواکې د هر دریم لادرکه کس په لادرکۍ کې د ملیشا ځواکونو لاس دی. خو زیاته یې کړه داسې هم نه ده چې د ملیشا ځواکونو په بلوچستان کې موجود ټول 50,000 سرتیری په همداسې غیر قانوني کړنو کې لاس لري. د ده په خبره کې دای سي یوازې 2 مامورین یې په همداسې کړنو کې تورن وي. هلته تر دې اورېدنې وروسته د ملیشا ځواکونو له لورې وکیل راجا محمد ارشاد رسنیو ته وویل استخبارات د خپلې خوښې لپاره کسان نه لادرکه کوي، بلکې د ده په خبره هغوی هغه څوک نیسي چې د هیواد پر ضد کار کوي.
جتنی ایجنسیز ہیں ان کو کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے.
د دې هیواد چې څومره استخبارات دي د هغوی له هیڅ چا سره ذاتی بد نسته او نه هم دوی بې له څه ګناه کسان نیسي او په زندان کې اچوي. هیڅ یوه د استخباراتو شبکه نه داسې کوي او نه هم د دوی په کار کې داسې کړنې شاملې دي. د لادرکه کسانو په دې اوریدنه کې چیف جسټس افتخار چودھری د بلوچستان چیف سیکرټري او د کورنیو چارو سیکرټري ته امر کړی چې د ټولو استخباراتي شبکو د ځایي مشرانو غونډه دې راوبلل سي او د لادرکه کسانو د موندلو لپاره دې جدي ګامونه پورته کړل سي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
رائټرز خبری ایجنس لیکي په پاکستان کې که یو خوا یو سړی د توهین رسالت په تور کې د خلکو وړاندې په وهلو وجل کیږي، نو بل خوا یو ښځه په ډزو، چې دا څرګندونې په دا هیواد کې د مظلوم سره مرستې نه ښودل کیږي. خو البته خلک یې په حالاتو ویره څرګندوي. د دې مقالې نور تفصیل د فرخنده وزیر نه اورو.
رویټرز خبری ایجنس کې مایرا میکډونل لیکي په پاکستان کې د بل د لاسه وجل زیات شوی، چې هر ورځ په نړیوالو مطبوعاتو کې هم راځي، خو پښتنه دا ده چې د چا او په کومه طریقه د وجل کېدو خبر ورکړل شي. رویټرز لیکي په ډرون بریدونو کې د عام خلکو وجل کېدل، په بلوچستان کې په هزارګانو ډزې، د احمدیانو د یو مشر په کور دننه په چاړه وژنه، د پوځیانو حلالول، یوه مور چې په ځانمرګي برید کې وژل شوه، د یو خبریال وژنه، په سیلابونو اوبونو کې د یو ماشوم ډوبېدل او یا د تیزاب لوجې سوځېدل دا د وجنو هغه ټول قسمونه دي چې په دغه هیواد کې رامنځته کیږي. رویټرز لیکي استاد د پاکستان د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو خوښي ده چې په کومه طریقه وجل کېدل خپروي او زیاتره د وجنو پیښو ته سیاسي رنګ هم ورکول کیږي چې پاکستان یې یو شمېر مثالونه لري. مایرا مکډونلډ وایي یوه پوښتنه چې په پنجاب کې رامنځته شوه، خلکو یو کس د پولیس تھانے نه راوستو چې د توهین رسالت تور پرې لګیدلی وو او په راخکلو راخکلو یې لارې ته راوستو چې دا نه د معلومه هغه په دغه وخت کې مړ وو او که ژوند دی. بیا یې پرې تیل واچول او اور یې ورته کړو چې نه خو یې چاته نوم معلوم وو او نه چا د بچ کولو کوشش وکړ. لیکواله دویمه پیښه د فریده اپریدی یادوي. 25 کلنه فریده چې د خیبر ایجنسۍ اوسیدونکې وه او په دغه سیمه کې د ښځو د تعلیم او روزګار د ښه کولو لپاره کار کوو، د خپل کور نه کار ته روانه وه چې په لاره وسلوالو ووجله. لیکواله وایي داسې هره وجنه د غندنې وړ ده، خو نړیوال مطبوعات داسې فکر کوي په پاکستان کې د وجنې کومه خبره مخکې کړي او کومه وروستو او د دې یو شمېر وجوهات دي. په پاکستان کې په ډرون بریدونو کې د عامو خلکو په وجلو د دغه هیواد د سیاسي ګوندونو د مشرانو لخوا د سیاسي ګټو د ترلاسه کولو له وجې زیات مخالفت رامنځته کیږي، خو د وسلوالو طالبانو لخوا په بمی چاودنو او یا هم هدفي وجنو باندې دومره څه نه ویل کیږي. دا شان په پاکستان کې د توهین رسالت قانون استعمال او یا غلط استعمال او د لګکیو وجنه هم د سیاسي ګټو لپاره استعمال شي. لیکواله وایي په پنجاب کې د خلکو لخوا د یو سړي په وجنه په میډیا کې زیات خبرې وشوي، خو فریده چا یاد نه کړه. د دې وجه د دغه سړي د وجل کېدو طریقه وه او کنه قبایلي سیمو ته اوس هم دومره پام نه ورکول کیږي. لیکواله وایي د فریدې په مرګ خبرې نه کول آیا دا خو نه ده چې ګینه مونږ ځان ته تسلي ورکوو چې هغه یو ښځه وه او په قبایلي سیمو کې کار کوو نو ځکه وجل شوه. رویټرز لیکي په دغه هیواد کې د مظلوم سره مرسته نه ښودل کیږي، خو البته خلک په حالاتو یره ضرور لري.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
اوریدونکو مشال لډیو تاسو ورې اوس با د خیبر پښتونخوا پړی یو ریپورت وورو. د خیبر پښتونخوا حکومت د دفاع پاکستان کونسل او مسبي ګوندونو لخوا د ناتو د سپلای پر ضد د مظاهرو په لړ کې سخت غبرګون ښودلې دي او د خیبر پښتونخوا حکومت وایي ناتو سپلای به روانه وي او حکومت به د ناتو کنټینر حفاظت کوي او د ترهګرۍ ضد مبارزه به هم جاري ساتي. په دې لړ کې د مشال لډیو خبریال غلام غوث د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین سره مرکه کړی دا ناراضی چې وورو چې میا افتخار حسین په ډیړه سوای
دی میمه په حکومت کې هم تک کس پلی روانه و، نه اسلام ته خطر و نه افغانستان ته خطر و، ځکه چې د حکومت د دنیا ملکونو سره مونږ جون تیرو، دا کوم متحده سره مونږ په شریکه جون تیرو، مونږه پاکستان ایسولیټ کو نه بلکې د ټول دنیا سره په شریکت لږ غواړو. دا د دشمنانو سازشونه دي. نن چې کم خلک جلوس وباسي دا پاکستان ایسولیټ کول غواړي، دا پاکستان چې کم دینو بدنامول غواړي. دوی د هغه خپل د 50 کالو حساب کوم لورکی پس دا غي چې کم دینو بیا د جلوسونه وباسي. لهدا دې هغه کردار کوم په کار دی چې تاسو کې هغه کردار ټکو کدا وسنی ټکته او وسنی چې مشروط ته راته منظور دا منظور نه دي او چې تا غیر مشروط چلونو ته منظور او بیا دا خبره کول دا غیر شری دي. نو 15 کال شری ته په کور کې نه سي، 15 کال چې تاسو حکومت کې نو شری نن چې کوم نیټه غیر شری مونږه غاسله بند ک تش خوراکم پرې خو دا زمون کار جایز دی او دوی چې کوم دی نو ناجایز کول. سکیورټی مخکنمو مخکم سکیورټی او ماغرن سکیورټی دا کله کله به واقعیت ضرور کیږي او مخکم کې دوزبم کیږي، خو تر سوچ زمونږه د مرکزی حکومت د قرارداد د لاندې فیصله ده. مونږ د مرکزی حکومت سيو او بالکل مونږ به دیتہ پروټیکشن ورکو. دا د آئین او د قانون مطابق زمون فریضه ده، مونږ به خپل فریضه ادا کو او دا چې کوم دی د نیټو د سپلای مشروط تور دا چې کوم دا به جاری
په پیښور کې د درې مش په چې چاودنې کېږي د پیښور د سکیورټی لپاره تاسو څنګه مونږ پورته کوي د ناتو کنټینر او قافلې بمرارسي
دا سیدا چې تاسو ته یو خبره کوم چې دا خبره چې ګینه سو مونږ څه کوو کومونګه مون نه وی پورته کړي. نن بدلته دشتګرد حکومت دشتګرد اعلان کړو چې 15 ورځې کې بدل نه دن نه صوبې حکومت ختمو. د خدای په فضل سره مونږ خپل 15 کال پوره کېدو طرف ته روان یو او چې چا ترټ راکړو نن هغه نشته دی. لہذا مونږ خپل انسانیت مطابق د خپل وسایل مطابق مونږ پوره انتظامات کړی خو چې تر څو دهشتګرد وي دهشتګردي به وي، چې دهشتګردي وي داسې واقعیت به کیږي، خو چې دهشتګردو کوم ارادې دي چې دا معاشره به یرغمال کوو، د دې اجازت نه مونږ ورکوو، نه ورته هتیار گزارو، نه په شا کېږو که پولیس راله مړ کوي، که فوجي راله مړ کوي، که ډاکټر راله مړ کوي، که طالب علم راله مړ کوي. غرض دا که زما د وطن خور لور مور او که زما زوی او بچی یا زما پلار نکاح مړ کوي، دا د دې خاورې بچی دي. د خپل فسر په قیمت به دا جهاد جاری ساتو، او زمونږ یقین دی چې مونږ به فتح مومو او دا خلک به شکست مومي.
تاسو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین خبرې واورېدلې چې د ناټو د رسد د لارې پرانستلو پر ضد د مذهبي ګوندونو لخوا د مظاهرو په اړه یې کولې. هم د ناټو په اړه یو بل رپورټ دی، په افغانستان کې د ناټو مامورین د هغو شرایط پلي کول ضروري مني چې په افغانستان کې د ښه حکومتدارۍ لپاره په ټوکیو کانفرنس کې وړاندې کړی شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د حمید مومند پر رپورٹ کې اورو.
په افغانستان کې د ناټو مامورینو د هغو شرایطو پلي کول ضروري وبلل چې په افغانستان کې د ښه حکومتداري د رامنځته کولو او د فساد پر ضد د مبارزې لپاره د ټوکیو په کانفرنس کې وړاندې شوی. د ټوکیو کانفرنس د یکشنبه په ورځ د اویو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون جوړ شو چې په کې له افغانستان سره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د شپاړسو میلیارډو ډالرو د مرستې ژمنه وشوه. په کابل کې د ناټو د ملکي استازي وان ډومینک میډلی چې د دوشنبه په ورځ یوې خبرې غونډې ته وینا کوله وویل چې ناټو هم په دې کانفرنس کې ګډون کړی و. خاغلی میډلی په دې ټینګار وکړ چې افغانستان باید په حکومتي دستګاه کې د اصلاحاتو بهیر ته دوام ورکړي او موثر خدمات وړاندې کړي.
افغانستان must continue to make progress in governance reform.
د وی افغانستان باید په حکومت کې د اصلاحاتو په برخه کې پرمختګ ته دوام ورکړي او هغه ټول ارزښتونه راژوندې کړي چې د دغه هیواد په اساسي قانون کې ذکر شوی. عدالت ته لاسرسی، د فساد پر ضد مبارزه، د منابعو اغیزناک ویش او د موثر حکومتي خدماتو وړاندې کول ټول ضروری دي. سو افغانستان وکولی شي له هغو فرصتونو ګټه پورته کړي چې په ټوکیو او له دې مخکې په نورو کانفرنسونو کې رامنځته شوی. په دغو ټولو ساحو کې چې د ټوکیو د کانفرنس په اعلامیه کې شامل شوی، د افغان حکومت او مرسته کوونکو هیوادونو ګډ کار ته اړتیا ده. د ناټو مامورین وایي چې په دې کانفرنس کې د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي هم برخه اخیستې و، خو د مرسته کوونکي سازمان په توګه نه. له دغو شرایطو سره سره چې افغان کتونکو د ولسمشر کرزي د حکومت لخوا په راتلونکو دوو کلونو کې ترسره کول ستونزمن بولي، افغان حکومت د ټوکیو کانفرنس له پایلو خوښ برخي او وایي چې مرسته شوې ژمنې د دوی له تمې زیاتې وې. د دې ترڅنګ له دې کانفرنس نه یو ورځ مخکې امریکا افغانستان د ناټو له چوکاټه بهر د خپل مهم متحد په توګه اعلان کړ چې د کتونکو په وینا د ټوکیو په کانفرنس او په کې دونکو مرستو اغیزمن وو. ډومینک میډلی هم د کابل او واشنگتن ترمنځ په اړیکو کې دا یو مهم پرمختګ وباله او ویل چې دا د دې سرګندوی دی چې افغانستان بل 2014 میلادي کال وروسته هم یوازې پرې نه خودل شي. د وای د امریکا متحده ایالاتو افغانستان له ناټو څخه د باندې د خپل مهم متحد په توګه اعلان کړ. په نړۍ کې یوازې 15 داسې هیوادونه دي چې له دې امتیاز برخه مند دي. دا ځانګړی موقف د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو تړون لا پیاوړی کوي. دغه ستراتیژیک مشارکت د روسي او کانفرنسونو اعلامیو او له افغانستان سره د شو تړونونو سره تکامل ترلاسه کوي چې سکل لاسلیک شوی دی. اکثر افغان کتونکو هم د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ په اړیکو کې روسي پرمختګونه او جوړ شوي کانفرنسونه مهم بولي، خو په دې ټینګار کوي چې په دې کانفرنسونو کې شوې ژمنې باید عملي شي. د دې ترڅنګ دا هم ویل کېږي چې د دې ژمنو د عملي کولو لپاره په سیمه ییز او نړیواله کچه اجماع رامنځته شي او د سیمه او ګاونډ له هیوادونو په دې اړه ضمانتونه واخیستل شي. اکثره خلک وایي چې په کانفرنسونو کې تل مهمې پریکړې کېږي، خو د عملي کولو لپاره د ضمانت نه موجودیت هغه څه دی چې له کبله دا پریکړه یوازې د کاغذ پر مخ پاتې کېږي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه تاسو په انټرنیټ mashalradio.com باندې اوریدلې هم شی لستلې هم شی. د دې نه علاوه په فیسبوک باندې هم مونږ د مشال ریډیو په نوم باندې یو پاڼه لرو، هغه تاسو ځان سره شریکول شي او باغې باندې مونږ خپل رائے راکول شي چې مونږ خپل خبرونه تاسو لپاره نور څومره خکول شو. د خبرونه په دویمه برخه کې درته نور ریپورتونه هم لرو، خو د غرمې 12:30 بجې کې دونکو دی د ملیحه امیرزاده نبا لند خبرونه واورو.
تیر ورځ افغانستان په کندهار کې په ځان وژونکو حملو کې د سوارلس حمله کوونکو په ګډون نورلس تنه وژل شوی دي. په کراچۍ کې دا خوده په پیښو کې د پرون مازیګر راهیسې شپږ کسان وژل شوی. د پاکستان چیف جسټس د لادرکه کسانو کیس اوریدنې پر مهال ویلي داسې شواهد یې ترلاسه کړي چې هر دریم کس په لادرکه کولو کې ملیشا ځواکونه لاس لري. د ګل فروز په زرګونو پاکستاني اسلام پلوه کسانو په افغانستان کې نیټو ځواکونو ته د سامان د رسد لارې واپس خلاصولو باندې احتجاج کړی. افغان ولسمشر حامد کرزي وایي طالبانو په اول ځل د افغان حکومت سره په خبرو اترو کې دلچسپي ښودلې ده. روس وایي د مشت په نوې وسله نه ورکوي تر څو هاغلته حالت نوي سم شوي. د ملګرو ملتونو او د عربي نړۍ مشترک استازي کوفی انان د شام وروسته ایران ته رسیدلي. د مصر د مسلح ځواکونو سترې شورا په بیان کې د آئین اهمیت باندې خبرې کړې او په انګلستان کې درې کسان د ترهګرۍ په پیښو کې تورن شوي.
د ملیحه میرزاده نه د دې سات لند خبرونه تاسو اوریدل. اوس وخت شوې د پاکستان د کورونو رسپانو. نن د پاکستان زیاتره رسپانو په توهین عدالت بل 2012 ګجرات کې په پوزي کیمپ د برید ناټو ته د لارو د پرانستلو پر ضد د ځینو ګوندونو لخوا د احتجاج پاکستان او د امریکې په اړیکو او پاکستان کې په یو شان نظامي تعلیم باندې رپورټونه او اداري لیکلي دي. ریاض موساخیل در تفصیل وړاندې کوي.
نن کوم پاکستانی ورسپانو ته وګورونو تقریبا ټولو ورسپانو د توهین عدالت بل ته اهمیت ورکړې دی. د دې کې د انګریزي ژبې ورسپانې ډان لیکي چې د توهین عدالت بل کمی اسمبلی ته رسیدلې دی. ولی نیوز ورسپانه بیا دا خبر داسې ورکوي چې دغه بل لاندینی ایوان پاس کړو. د انګریزي ژبې بل ورسپانه ایکسپریس ټریبیون بیا دا خبر داسې ورکوي چې د نوي بل تر مخه د وزیر اعظم لپاره دا جایز ده چې د حکم نه انکار وکړي او په عدالت تنقید وکړي. مشرق ورسپانه هم په سرخی کې دا خبر ورکړې دی او لیکي چې د عدالت د سپکاوي بل د قومي اسمبلی نه منظور شوی دی. ولی دغه وخت مخالف ډلې سخت احتجاج وکړو. دغه شان جنگ او ایکسپریس ورسپانو هم دا خبر هم دغه رنگ ورکړی دی. آج ورسپانه بیا په سرخی کې د ګجرات پیښه راخلی او لیکي چې پوزي کیمپ باندې شوی حمله کې اته کارمندان مړه او څلور ژوبل شوي دي. او اوس که موږ په اداریو نظر واچوو نو مشرق ورسپانه خپل اداریا د ناټو سپلای د بحالې وروستو په صورتحال لیکلې ده او وایي چې د دې بحالې وروستو که یو طرف ته په پارلیمان دننه د مخالفې ډلې احتجاج روان دی نو بل طرف ته قوتونه هم احتجاجونه کوي چې پارلیمان کې موجود نه دي خو بیا هم پولیس کې خپل ځای لري. اداریه وایي چې بل طرف ته داسې هم اطلاعات دي چې حکومت په دغه احتجاج او جلسو جلوسونو د بندیز اشاره ورکړې ده کم چې د جمهوری روایاتو خلاف ده او هر کله که داسې وشي نو د دې رد عمل به هم ډیر سخت وي. اداریه وایي چې د ناټو سپلای بحالې لپاره پارلیمان کم شرطونه ټاکلي وو او بیا په کمو شرطونو دا بحال شوه باید چې په هغې پارلیمان کې بحث شوی وو او دغه لړکې ټول ګوندونه اعتماد کې اغستی شوي وو. خو د دې سره هغه خلک چې په دې فیصله احتجاج کوي هغوی له هم پکار دي چې جمهوری اصول او روایات او د ملک ترقی او امنیت په نظر کې وساتي او قانون لاس کې دا غستو نه ډډه وکړي. آج ورسپانه هم د پاکستان او امریکې په تعلقاتو کې پاتې کیږي او لیکي چې دواړو ملکونو خپل منځي تعلقات د نوي سره شروع کولو او په مفاهمت زیاتولو اتفاق کړی دی او امریکې د امداد په ځای د تجارت زیاتولو لوس کړی. اداریه وړاندې لیکي چې پاکستان د امریکې سره تل د ملګرتیا کردار لوبولې دی او دغه رنګ یې د ناټو سپلای هم بحال کړه. د کومې نه چې داسې ښکاري چې پاکستان د امریکې سره دوستي او ښه تعلقات ته زړه دی. حالانکه د ناټو سپلای له وجې پاکستان ته د ننني مسلې رامخته شوې دي او حکومت د اپوزیشن لخوا د سختو ټکونو ښکار دی. اداریه زیاتوي چې داسې حالاتو کې چې د پاکستان معیشت هم د ترهګرۍ له کبله ځپلې شوی دی پکار ده چې امریکا د امداد په ځای پاکستان ته د امریکې او یورپي منډو دروازې خلاصې کړي چې دا رنګ په تجارت کولو پاکستان په خپلو خپو ودرېږي. اداریه اخره کې وایي چې پاکستان د امریکې د وزیر خارجه هیلری کلینټن د هغې بیان هرکلی کړی چې امریکا به د پاکستان په تجارت کې مرسته کوي او تمه ده چې امریکایي خارجه وزیر به خپل اعلان ته عملي جامه واغوندي. او د دې سره سره جنگ ورسپانه خپل اداریه ټول ملک کې په یو شان نظامي تعلیم لیکي او وایي چې د تعلیم وزارت صوبو ته اړولو اهم مقصد هم دا و چې د تعلیم د ودې لپاره په ښه شان کار وشي. خو ولې اوس بعضې داسې خبرې مخې ته راځي چې ګنې د وفاق لخوا ټول ملک کې د تعلیم یو شان نظام په کار دی. اداریه وایي چې د پاکستان د ترقی لپاره ضروری ده چې اردو نصابي ژبه جوړه کړي شي او انګریزي میډیم یا نورې د تعلیم طریقې ختم شي او یو طریقه په ټول ملک کې لاګو شي چې ورسره د طبقو فرق ختم شي او د دې مقصد لپاره د تعلیم ماهرانو سره مشوره او د هغې نه لارښودنه اغستل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي په ټوکیو کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس کې د هیواد د پرمختګ لپاره 14 بلین ډالر وټاکل شوې، خو ورسره د افغان ولسمشر حامد کرزی د حکومت وړاندې د درغلیو د ختمولو شرط هم کېښودل شوی دی. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه مقاله کې لیکلي چې د تهران او د نړۍ طاقتونو ترمنځ خبرې اترې دا وار هم سلوي لاسته راوړل مقالو مهم ټکی د ملیحه امیرزاده نه اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د اتوار په ورځ په ټوکیو کې د افغانستان د پرمختیا په اړه نړیوال کانفرنس کې په راتلونکي 4 کلونو کې د دغه هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره 14 بلین ډالر مختص شوي، خو په اول ځل ورسره درغلي د لمینځه وړلو شرط هم وتړل شو. په مئی کې په شیکاګو کې د نیټو سرمشریزه غونډې پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د پلانونو تر څنګ د پیسو ژمنې د هغه امریکایي چارواکو سفارتي کامیابي ښکاره کوي چې د اوږدې مودې راهیسې د افغانستان نړیوال ملاتړ لپاره هڅې کوي. ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی د نړیوالو مرستندویه هیوادونو لخوا تر فشار لاندې دی چې د درغلیو خاتمه وکړي. هغه کانفرنس ته په وینا کې د دې پیژندنه وکړه چې درغلیو یې په حکومت باور اغیزمن کړي، خو نوموړي وویل یوازې افغان وګړي د درغلیو لپاره ذمہوار نه دي او زیاته کړه چې چرته هم وي په قوي ډول به مقابله کوي او د نړیوالو ملګرو نه هم د دې غوښتنه وکړه. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي لکه څنګه چې وړاندې اټکل شوی و، تیره هفته د ایران او د نړۍ طاقتونو ترمنځ د ماهرینو په کچه خبرې اترې په تیرو وختونو کې د شویو مذاکراتو نه زیاتې ګټورې نه وې. د ورځپاڼې په خبره د دې سره په راتلونکي نږدې وخت کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په مذاکراتي ډول د حل راوستلو امیدونه کم شول. ورځپاڼه لیکي د پارلمان غربي غړي د بندیزونو له لارې په ایران فشار راوستلو نه هیله مند دي چې سمجھوتې تبرساشي. د ورځپاڼې په خبره په اول سر کې د پارلمان غربي غړي په دې زیاته توجه ورکول غواړي چې ایران د ګټې پر ځای څه تاوان کړي، چې د سیاسي بحث په نقطه خو سمه خبره ده، خو بیا د یوې معقولې پالیسۍ لپاره ښه نه ده. ورځپاڼه زیاتوي دا رښتیا ده چې د ایران د تیلو په برآمد کې کمی راغلی دی، نو په داسې حال کې چې د غرب د پارلمان غړي داسې ګمان کوي چې دغه بندیزونه به فائدې ورسوي، داسې ممکنه ده چې تر اوسه اثرات نه وي شروع شوي. که امریکا او د هغې ملګري هیوادونه دا کتلو ته صبر کوي چې د ګټې او یا د نقصان اصل معامله څه ده، نو کېدی شي د پخوا په شان په ګامونه اخیستلو کې ځنډ مخې ته راشي. ورځپاڼه زیاتوي واشنگتن ته پکار ده د خپل پوځي ګواښ پاور سیوا کړي چې په وروستیو کې په خلیج فارس کې د قواو شمېر زیاتولی یو ښه شروعات دی، خو د ورځپاڼې په خبره پکار ده د پوځي قواو زیاتولو په لړ کې د امریکا لخوا زیات سنجیده بیانونه مخې ته راشي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ شریک استازي کوفی انان وایي چې د دې او ولسمشر بشار الاسد د یاد هیواد د بحران د حل په لړ کې په یوې طرحې سلا شوي چې د شام د اپوزیشن له ډلو سره به هم شریکوي، خو د مخالفو ډلو فعالان بیا له واکه د ولسمشر اسد کوزیدل له حکومت سره د خبرو د لومړني شرط په توګه یادوي. نور تفصیل هارون بچاره کوي.
کوفی انان د ګل پورس په دمشق کې له ولسمشر بشار الاسد سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل چې له نوموړي سره شوې خبرې مثبتې او ګټورې وې. ښاغلی انان که څه هم د دغو خبرو کم تفصیل ورنکړ، خو ویل چې په یوې طرحې سره اصلا شوې دي او دا چې د سوریا حکومت له اپوزیشن ډلو سره به هم شریکه کړي. نوموړي په خپلو خبرو کې یو وار بیا په سوریا کې د روان تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په اهمیت ټینګار وکړ. په عین وخت کې د سوریا د خارجه وزارت ویان جهاد مقدسی په ټویټر په خپل یو پیغام کې ویلي چې له کوفی انان سره په لیدنو کې مو هغه ته د هغه په پلان د ژمن پاتې کېدو ډاډ ورکړ. نوموړي دغه راز هیله ښودلې چې مخالف اړخ به هم په خپله وعده ټینګ وخیژي. راپورونه وایي کوفی انان د سوریا د بحران د حل په لړ کې له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره له دمشقه تهران ته تللی دی. د ایران خارجه وزیر علی اکبر صالحی په ابوظبي کې راوټرز ایجنسی ته وویل هغه ټول ملکونه چې د سوریا په مسله کې یو رول لوبول شي باید ډیر محتاطانه او کلمندانه ګامونه پورته کړي چې د په خبره دغه مسله لا ډیره پیچلې نشي. نوموړي د کوفی انان له پلان سره د خپل حکومت د ملاتړ ډاډ ښکاره کړل او زیاته کړه چې په سوریا کې سیاسي بدلون راتلو ته د انتظار وباسل شي. یو حاکم هم عمری حاکم نه وي، نو د ښاغلي بشار الاسد په دوسیه کې په 2014 کال کې صدارتي انتخابات کېدونکي دي. موږ باید پرېږدو چې دغه کارونه په یو عادي طریقه سرته ورسیږي. د ایران په څیر روسیا هم د سوریا په مسله کې نفوذ لرونکي یو هیواد بلل کېږي. د روسیې خارجه وزیر سرګی لیواروف د ګل پورس په ماسکو کې د سوریا د اپوزیشن ډلو له غړو سره ولیدل. نوموړي هم خبریالانو ته وویل چې حکومت یې د کوفی انان د پلان ملاتړ کوي او په دې لړ کې د سوریې حکومت او د اپوزیشن له بېلابېلو ډلو سره په نږدې تماس کې دی. زمونږ زیات تمرکز د جنیوا په اعلامیه دی کوم چې د تاوتریخوالي په سمدستي توګه د راکمولو او د یو سیاسي پروسس د انتظام خبره کوي. سو سوریان په خپله چې حکومت او د اپوزیشن ټولې ډلې پکې شامل دي د ځان لپاره راتلونکي وټاکي. خدای رویټرز جانس په لیکنه د سوریا اپوزیشن بیا ټینګار کوي چې حکومت سره به خبرو ته هله کینی چې ولسمشر اسد له واکا د کوزیدو اشاره ورکړي. دا هغه دریځ دی چې روسیا یې ردوي او د کوفینان پلان یې په اړه واضح څه نه وایي. هم د رویټرز اجانس په خبره د ملګرو ملتونو دغه پخوانی عمومي سکرتر د خپل هغه شپږمدی پلان د ژغورلو په هڅه کې دی کوم یې چې له سوریایي حکومت او یاغیانو سره تر خبرو وروسته 13 اپریل میاشت د یاد هیواد د سولې په مقصد اعلان کړی و. په اعلان شوي اوربند د نه عمل له کبله ویل شوي چې د نوموړي پلان ورځ تر بلې کمزور کېدو چې د اپوزیشن ډلو د احصایو تر مخه بیا د سوریا د تاوتریخوالي د قربانیانو شمیر دا مهال څه د پاسه 15,000 تنو ته رسیدلی دی. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د هارون باچا رپورټ تاسو ورېدو. اوس به یو بل رپورټ وورو. په 2014 کال کې چې د ناتو ځواکونو له افغانستان اوزي نو بیا به په سیمه کې څه حال وي؟ د افغانستان او پاکستان ترمنځ باشته نندارې ختم شي کنه؟ آیا پخانی تربګنې بیا سر راپورته کولی شي او که څنګه؟ د دواړو هیوادونو ترمنځ د کوم جنگ اټکل کیږي او کنه؟ د پښتنې فارن پالیسي مجلې په یو مقاله کې جواب کړی دی. همکار نجیب عامر یې غټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله په خپل یو راپور کې لیکي، په 2014 کال کې د افغانستان نه د ناتو ځواکونه وځي او په افغانستان کې د جنگ نوعیت خای بدلون ومومي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ خای په خوانی تربګنې بیا سر راپورته کړي. د پولې دواړو غاړو ته د ورپکو پټن ځایونه او د اسلام آباد لخوا د وسلوالو طالبانو په پټه توګه حمایه کول د اوسنی اړیګړې مهم لامل دی. خو کله چې د افغانستان نه نړیوال ځواکونه لاړ شي نو بیا به هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ ناندرې روانې وي. د مجلې په باور په 2014 کال کې د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به افغان حکومت د خپل امنیت ته خوندي ساتلو لپاره د سترو آزمونونو سره مخ وي. افغانستان لپاره به یو لوی ستونزه ده هم وي چې د پاکستان په خاوره کې د اورپکو ځالې موجود دي او د پاکستان استخباراتي ادارې ملاتړ کوي. فارن پالیسی لیکي، افغان حکومت او نړیوالو تر کلونو پورې د پاکستان غوښتنه کړې ده چې د اورپکو د ملاتړ نه د لاس واخلي، خو دوی د حقانی په سیر د اورپکو شبکو سره په دې موخه مرستې کوي چې دا ډلې دوی تل د افغانستان خلاف استعمالولی شي. فارن پالیسی لیکي، له 2014 کال وروسته به د افغانستان د امنیت ساتلو او د حقانی په سیر د شبکو د مخنیوي ټول مسولیت د افغان پوځ او پولیسو په غاړه شي او د افغانستان پوځي مشران انګیري چې د دې کار لپاره یوازې دا کافي نه ده چې د اورپکو د بریدونو مخه دې ونیول شي، بلکې ښه حل به دا وي چې د اورپکو خلاف په پاکستان کې بریدونه وشي. په دې لاره کې که افغانستان غواړي چې د پاکستان او طالبانو سره کومې موافقې ته ورسیږي نو د دې کار لپاره به افغانستان ته څه اثر پیدا کول پکار وي او دا په هغه صورت کې کیدای شي چې افغانستان دا باور پیدا کړي چې دوی د پاکستان په خاوره کې دننه طالبان ګواښل شي. فارن پالیسی وړاندې لیکي، داسې ښکاري لکه لومړني ازمیښتونه چې پیل شوي وي. تیره اونۍ د پاکستان حکومت په افغانستان تور ولګولو چې په بره کورما ایجنسی کې افغان ځواکونو برید کړی او د 90 منټو په جګړه کې دوه قبایلیان وژل دي. مجله لیکي، د دې خبرې نه دا اشاره هم ملاویږي چې افغان ځواکونه کوو غواړي نو دا ډول بریدونو کولو پوره وړتیا لري. د فارن پالیسی په مقاله کې دا هم لولو چې افغانستان هم د هغو چلونو نه کار اخیستی شي لکه پاکستان چې د طالبانو په حمایه کولو سره د افغانستان پر ضد پکاروي، لکه په جون میاشت کې چې په افغانستان کې د خپلو پټنځایونو نه پاکستانی طالبان د پاکستان لوري ته واوړېدل، 13 پوځي سرتیري برمته کړل او بیا وروسته د 12 کسانو د سرونو د پرې کولو ویډیو خپره شوه چې په دې باندې د پاکستان د پوځ مشر اشفاق پرویز کیانی په افغانستان کې د امریکا د پوځ کمانډان جنرال جان ایلن ته شکایت هم کړو. فارن پالیسی په اخره کې لیکي، دا خبره مشکوکه ده چې ګواکې د افغانستان استخباراتي اداره د پاکستان د اورپکو ډلو سره مرسته کوي، خو په راتلونکي کې که افغانستان د خپل اثر د زیاتولو لپاره ضرورت وګڼي نو له دې نه ګټه پورته کولی شي.
د باجوړ ایجنسی په ناوګې سیمه کې جوړ د کامی شناختی کارډونو په دفتر کې د ځایي ولس په وینا د انټرنیټ سهولت نشته او د دوی شناختی کارډونو جوړولو کې ډیر وخت لګي. په دې دفتر کې د خلکو د ناستې ځای هم نشته. حکومت دې باید دې اړخته پام وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په باجوړ ایجنسی تحصیل ناوګې کې جوړ د کامی شناختی کارډونو په دفتر کې د ځایي ولس په وینا د انټرنیټ سهولت نشته دی. او هغه ولوس چې شناختی کارت په سمدستي توګه په کار وی نشي کولای چې دغه دفتر څخه شناختی کارت ترلاسه کړي. د ناوګۍ سیمه اوسیدونکي شیخ جانزاده وای ډیر زیات درخواستونه په دفتر کې جمع شوي دي خو لا یې هم شناختی کارتونه نه دي جوړ شوي.
خصوصا کې د ناوګۍ په نادره دفتر کې ډیر غږ کمې دي. هلته د انټرنیټ سهولت نشته دی چې ډیټا صحیح جمع کړي او اسلام آباد ته ریل منتقل کړي. یو سړی چې شناختی کارت د فارم فارم داخل کړي یو لوی چکر کې خته شي شناختی کارت فارم والا ځي راځي دفتر ته او هغه دفتر والا دا ثبوت نشي ورکولی چې آیا ستا کارت اسلام آباد کې دی په لاره دی راغلی دی. هیڅ پته نه لګي دغلته ټوله مشینري جام ده په ناوګۍ نادره دفتر کې.
د باجوړ سیاسي اتحاد پخوانی صدر او د ناوګۍ اوسیدونکي قاضي عبدالمنان وای څلور کالونه وړاندې د هغوی په کوششونو دا دفتر جوړ شوی و. هغه نه مو پوښتل د کوم کوم ځای ولس دغه دفتر څخه استفاده کوي
او د چارمنګ علاقه شولا کمانګر شو چې مرکان شو حتی چې د معموم د تحصیل نه نیم بعد اول چې کوم دی دلته راځي دلته دیته چې کوم دی د شناختی کارت مسله دلته پوره کیږي کنه خو لیکن د دوی سره آلات او سره د انټرنیټ خوځښت یا د شتاب د شتاب مکمل کنده.
بیا مو د معموم د سیمه ملک دفتر خان سره خبرې وکړي. هغه وویل په باجوړ کې هغه تن ګرځېده شي چې قومي شناختی کارت ورسره وي او دا ځکه ځای په ځای د عسکري قوتونو چک پوسټونو کې شناختی کارت غوښتلی شي.
نیمنګ ته د هډ کوارټر په نسبت باندې څومره شاخونو کې دي هغه نه وګړي دا هغه معمول دی هغه سلار زو دی هر ځای کې دی باغې کې موږ ته سهولتونه کمې دي زنانه و ډېر زیات کمې دي او د نارینه خو موږ هلته هډ کوارټر ته راځي چې نارینه څومره هغه هډ کوارټر ته راځي خو هلته چې په شاخونو باندې یا په تاچیدونو باندې زمونږ کم کار کېږي په زنانه وو باغې کې د سهولتونو کمې دي نو باید چې حکومت دې ته پاملرنه وکړي.
د نوګۍ دې دفتر ته د خپل لوی دفتر څخه چې په خار باجوړ هډ کوارټر کې جوړ دی دا قسمه سهولتونه ورله ولینور کوي. د نادر دفتر انچارج ارسلان وای
حالت کم ترانزیشن کنا اپلوڈنگ وغیرہ ہاں دزی کنسرن جو افیسی دا ہو کنسرن افیسی کم دے کنا ہار دے ایشو کیونکہ الٹا انٹرنیٹ نہیں دا ہو ہار دے گی ایس ایم یو کی کم دے کنا انٹرنیٹ نہیں ہو ایس ایم یو ار جی ار جی طور پر علاقے تے جی الٹا جی سو اپلیکنٹ کنا دا ہو کار دی بے اگے نا بل ایریا تے جی بے
او کله کوم تن په سمدستي توګه د شناختی کارت ضرورت وي نو هغه څنګه کولای شي؟ ارسلان داسې جواب راکړ.
هغه لپاره زموږه خار کې آفس دی ٹھیک شو نو آلته کې انټرنیټ شته خو سو ایمرجنسی کې اپلای کې هغه بازار ودی چې هغه خاطر دی بالکل آلته مته انټرنیټ دی ګان او ما کا سات خاطر وږي او اپلوډ هم شي.
د ناوګۍ د دفتر څخه قمیش نغدي کارتونه جوړونکي ولس وغوښتل باید حکومت ته هم په دې دفتر کې د ناستې ځایونه انټرنیټ او د کمپیوټرو ماشینونه په غټ شمیر کې ورکړي او دا ځکه چې دا دفتر هغوی ته نږدې هم دی او د ښار هډ کوارټر د دفتر نور باندې راشم کم وي.
په قبایلی سیمې شمالي وزیرستان کې لیونو سپو ځینې کسان ژوبل کړي دي او هلته له لیونی سپي د خپرېدونکي ناروغې ریبیز واکسین نشته چې د خلکو درملنه وشي. ریبیز څه شی دی؟ څه علامات لري؟ او که یو کس سپي وچیچي نو ډاکټر ته تر تګ مخکې باید څه وکړي؟ د دې ټولو پوښتنو ځواب د پامیر ساحل په ریپورت کې اورو.
لیونه سپای چې کله یو کس وخوري یا یو چې یو ژوبل کړي نو د هغې له کبله یو ناروغي خپرېږي چې ریبیز ورته وایي. د پاکستان په لاهور کې ډاکټر محب الله سباون له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت ویل ریبیز له وایرس خپرېدونکې ناروغي ده چې د انسان د اعصابو پر مرکزي نظام حمله کوي. دوی ویل د دې ناروغۍ علامات دا دي چې د انسان بدن ورو ورو فلجېږي، ډوډۍ نشي خوړلی او له اوبو وېرېږي.
مریض چې کوم دی هغې ته به مختلف قسم اوازونه هلوسینیشن ورته مونږ وایو، مختلف اوازونه به هغې ته اورېدل شروع شي، مختلف قسم چغې به اوري، دا علامت راتلی شي. خوب به مریض له نه ورځي، مریض له چې کوم یو د بهر نه څونه شور راځي، کوم یو شی چې هغې ته سټیمولس ورکوي یا کوم د بهر نه چې څه شي آواز پرې راځي نو په هغې باندې به جټکې راولي په مریض باندې. دې وجې نه دا مریض چې کوم دی دا مونږ بیا په تیاره کې ساتو، په خاموشه ځي کې ساتو. مریض خوراک نشي کولی، ولې د هغې ټول دغه فالج وایي چې څونه نظام یې هغه ټول متاثره شي، خوراک نشي څکلی، اوبه نشي کولی، اوبه نشي څکلی. نو علامت چې کوم ده د عصبي نظام د هر یو دغه نه دا شروع کېدلی شي. د ټولو ناول د دې سینسري سیستم چې کوم دی د اوبو نه هم یېرېږي دا مریض.
د ژوب اوسیدونکی د اجمیر خان لس کلن زوی نجیب الله شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې سپي داړلی و. له نجیب الله مې پوښتنه وکړه چې سپي وخوړ نو بیا ناروغ شو او که نه. دی وایي اجمیر خان وای زوی زکه ناروغ نشو چې په سمدستی توګه یې درملنه وکړه.
په هسپتال کې د لونی سپین سپین پرتی دی هغه ورلګی دا ما هغه ورولګو دا لاغ نه بوته چوډې لا دیرے پر خواہ درابن پر خواہ مبوت ہے چوڑا ورتے آلہ تا مبوت ہے بیا درے وار دم وروک ہے استنی ہم پرسی ہے او دم ہم ویسو
ہر کلا چلے وانے سپای سڑای و داڑی یای وچی چی نو بیا ڈاکتر تا ترتاگ مخ کی باید چو وکڑی ڈاکٹر محب اللہ سباون وائی باید سڑے خپل زخم په پاکو اوبو ومینځي او بیا په هر صورت ڈاکٹر تا باید لاړ شي
په کوم ځی باندې چې هغه سپیچی چلے دی هغه چې کوم دی هغه په پاکو اوبو باندې وینځي او سره په صابون باندې وینځي هغه چې په صابون باندې وینځي نو هغه چې کوم دی راشي می هغه بر دې سره پاک شي دویم مرحله کې به دوی خامخا ډاکټر لورځي او د دې کوم واکسین چې کوم دی اے آر وی یا انټی ریبیز ویکسینا هغه لګېدل ډېر زیات ضروری دي ولې د هر یو بیماری خپل هغه انکیوبیشن پیریډ دی مطلب 14 ورځې کې دن نه دې علاج یا دې واکسین کېدل ضروری دي
ډاکټر سباون وايي په پاکستان او افغانستان کې په کوچو کې ډېر سپی ګرځي او په کور کې ساتل شوی او سپیو ته هم واکسین نوي شوی او راجستر شوی نوي ډاکټر سباون وايي همدا لامل دی چې ډاکټران دا غني چې د ټولنې ټول سپی د ریبیز ناروغي جراثیم یا میکروب لري آیا داسې کېدای شي چې خلک د سپی تر داړلو یا چیچلو یا خوړلو مخکې واکسین وکړي او د کومې حادثې په صورت کې بیا هم له دې ناروغۍ بچ پاتې شي ډاکټر سباون وایي دا ممکنه ده خو د لیونی سپی له ناروغۍ د مخنیوي واکسین ډیر ګران دی او په افغانستان او پاکستان کې زیات خلک نشي اخیستای
زمونږ هر یو سپی چې دلته په معاشره کې سیمې دی هغه دا چانس شته چې هغه کې دا مرض هم شته او دا هر یو قسم چې تلې شي ورې چې دا واکسین د بچ کېدو څخه طریقه نشته او نه هغه سپی چې کوم دی هغه رجستر شوی دلته نو دی وجه نه هر یو کس ته واکسین لګول دا واکسین چې کوم دی نو دا ډیر قیمتي دی نو هر یو کس ته واکسین لګول نشي دی وجه نه لګی نه خو څوک لګول غواړي
ډاکټر سباون وایي په کورونو کې کچا سپی ساتلې وي او ماشومان ورسره لوبي کوي نو هغوی هم له سپیو لرې ساتل پکار دي ځکه چې که د ماشوم لاس یا د بدن بل ځای زخمي وي نو د سپی له لاړو هم د ریبیز په ناروغۍ اخته کیدای شي
جراثیم چې کوم دي دا د سپی په عصبي نظام کې او د سپی په وینه کې او د سپی رقم سلایو کې دا یا رقم لاړه دي په دغه کې دا موجود دي هغه وخت دا انسان بدن کې داخلي دي شي کچرتا په یو ماشوم دی داغه ګوته زخمی ده او پاغه باندې دغه سلای وو لګی یا د لاړې پاغه باندې وو لګی نو هغه دغه تاسو هم څه دي نو پاغه باندې په دخل حرکت داسې شروع کی سفر بکی د جراثیم داغه دغه ته وو رسیدي مکو ته وو رسیدي داغه ته وځي نو باغه ته دغه لیونو سپو د مرض په دې ترې دي مرض به ته وو رسیدي
ډاکټر سباون وای په خوا به د ریبیز ناروغي درملنې لپاره په خېټه یا نس کې 14 ستنې لګول کیږي خو 15 ستنې لګول کیږي او هغه هم د عام ستنې په څیر په لاس کې لګول کیږي نو د لیونی سپی د ناروغۍ درملنه اوس اسانه شوې ده ډاکټر محب الله سباون زیاتوي د پښتنو په وطن کې د ریبیز ناروغي زیاتره له سپیو لګي خو په ځنګلونو او غرونو کې د لومبړې سورلنډي او لبیزو یا شادو هم د ناروغي لګیدای شي
د پامیر ساحل ریپورت تاسو ورید چې د لیونو سپو د چیچلو پاړې تاسو ته وړاندې کول اوس به یو بل ریپورت ورو په پاکستان کې لرغون پوهان په دې اړه اندېښمن دي چې د حکومت لخوا په دې ملک کې د لرغونو توکو د شغورلو لپاره هیڅ کامونه هم نه پورته کیږي په وار وار داسې ریپورټونه هم راغلي دي چې د خیبر پښتونخوا له ځینو سیمو او په خاصه توګه له سوات څخه لرغوني توکي وړل شوي دي په دې اړه نور تفصیل ریاست مساخل راکوي
پاکستان چې د ګندارا تهذیب مرکز ګڼلی شي او هر کال یو شمیر خلک د نړۍ د مختلفو ملکونو نه د سیل او مذهبي نظریې په بنیاد دلته راځي خود د حکومتي عدم توجه او اولس کې د اګاهي د کمښت په وجه د لرغونی آثار د تباهي سره مخ دي پاکستان کې د لرغونی آثار او تهذیبونو په حق لا مشال ریډیو سره خبرو کې هم د دغه محکمې پخوانی مشر او د پیښور عجایبګر اوسنی مشر ندا سهرای وې
د ټولو نمخ کې د کانی دور منسری پندې سره خوا روات غریده التا د ټول نه زیات د اوزار ملو شوی دي کم تقریبا 20 لک کال زاړه دي بیا موږ سره واجی سن تهذیب دی نه پس راشي چې کم یو ډیر ډیولپ شوی تهذیب او کم کچ مونږ داړو هړه پا راځي دی نه پس ویدیک تهذیب راځي خدای یا کم تش مونږ د آریا او تهذیب وايي خو هغه کې مونږ ته زیات سنم ملاوي دي بیا دلته کې ایرانیانو حکومت کولو بیا را دي الکساندر را دي بیا پسې دغه سي خو د ټول نه اهم دور چې بیا کم زمګه راځي هغه د بود مذهب دوهر دي
نو موړي نه چې کلمنګ پوښتنه وکړه چې د کمو کمو ملکونو یا کمو مذهبونو خلک د دې زینو لیدو لپاره راځي، نو ده وې
یو سپیسیفیک خلک نه دي چې د یو مذهب فالوور زیاده یو مذهب پیروکار خلک نه دي چې غیر راضي، بلکې د ټول دنیا نه خلک راځي او اندغه زینه ګوري، خو زیات تر پکې لکه د چا چې د مذهبي دغه دین دغه لپاره لکه یو قسم له دغه لپاره یو زیارت دلته کیږي چې راشي او دلته وګرځي او د مختلف زینو ته لاړ شي.
خو بل طرف ته د لرغونی آثار او ناویات سیزونو کارپوهان وایي چې نه خو حکومت د دې سیزونو حفاظت ته خاص پاملرنه ورکوي او نه دغه لړکی پولیس کې څه آگاهی پیدا کړي ده. مشال ریډیو سره خبرو کې د آثارو خوندي ساتلو ذاتی مد ادارې سرحد کنزرویشن نیټورک غړي او پروفیسر عادل ظریف وایي
کتابونو کې نشته، دا شور په پښتو په لساب کې نشته، دا شور خلکو ته ورغوالې نه پکار دا وځه تعلیم خو ورکړې شوې نه، نو خلکو لپاره مجسمه یو خزانه دی، بوت څه خرچ کړو ټیک دا غریمات کا دی کې ودا به ډېر ثواب ووینو په دې سیدا ډېر، نو حکومت ته تور هم بیا تعلیمي تنظیم او بیا زموږ کم سټیټ پالیسی دا نو هغه ټولې خبرې دي.
دا عادل ظریف وینا وا چې دا سيزونه په لویه پیمانه بهر ملکونو ته پغلا وړي کیږي، خو بدمرغي دا ده چې د کاچاک کې بازي حکومتي غړي او مخوري خلق هم شامل دی. دی زیاتوی
ولا حکومت په دې غوا کې او په دې کې څو کې اټوال دی چې موږ ته خپل هریټیج او د خپل تاریخ او د خپل تاسو نو دا یو ډېر لوی
علمي. کله چې مشال ریډیو د دې سیزونو او آثارو د حفاظت لپاره د پورته کړې شوې حکومتي اقداماتو په اړه د پیښور عجایبګر د چارواکي ندا سهرای نه تاسو کو نو دوی
ډایریکټریټ اف آرکیولوژي اند میوزیم خیبر پختونخوا چې کوم دی هغه بل کار شروع کړو او
د دې سیزونو حفاظت با څنګه باوري کول شي او د کاچاک د مخنیوي د پاره څه پکار دي؟ په دې اړه راته بیا هم پروفیسر عادل ظریف وایي
پکار خدا و چې ټول خیبر پختونخوا کې یو لست زل سایت میوزیم په هر یو علاقې کې به او دغه خلکو ته دغه مناسب هغه ملاو شي معاوضه نو هغه به بیا خرڅول نه او ماتول به نه او د څه به بدرې ته به نه کوله. د حکومت طرف څخه څه پالیسی نشي
د په خبره چې کم سیزونه کم ملک راخکار شي او هغه بیا نور ملکونو ته پغلا یوړی شي، نو د ملګرو ملتونو د قرارداد مطابق باید چې هغه بیرته هغه ملک ته واپس کړی شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوس به د خبرونې اخیری رپورټ وورو. یو سپینسرې افغانه میرمن چې په پیښور کې د کډوالې شپې او ورځې تیروي، عمر یې شاوخوا 90 کاله دی، چې په ژوند وایي چې په ژوند کې هر ارمان پوره شوی، خو ستا ارمان لري چې یو ځل بیا خپل وطن ته لاړه شي. د افغان میرمنې سره د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد خبرې کړې دي، راځي چې په ګډه یې واورو.
ادی تاسو را دده وای چې تاسو په وطن کې د کوم ځای او وز دغل ته چرته وسیږئ؟
قدمی د جلال آباد نه راخته دی، د میلی سیب کلی وز د دې ښکلا کېږي چې په خبر لراغلی د ګیرا په کورونو کې پراته، کله یو ځای او کله بل ځای، زامن غریبانه نم سو ګیو کار کوي.
وز سو کله نه
وز د نیو کالو بای مان
استاد خپل وادي دیږي سو کله نه بوي
15 سو
او بیا دې دم دیږي چې په خو به د سې د سپینو زرو غاڼي ورکړ هغه گانے نہ کرتے ہوئے شاگ کی استا سے شیتا تا جوڑ کر
مال می پلار و یو ٹکای را جوڑا کری وا او ما ٹوئی می دخوا خیوی والا می دخوا خیوی او داد سپین گان دم ر دم ر اوگای با واد کوچانو گندی روپے بپ کے گھاٹی پراتی وی دوینی موالا ما دخوا خیوا
او دا اوگای سی شوی
اوگای د شغٹو لا کا وندنی دل تا با ور سر ہمان کے گٹائی پراتی وی گٹائی بی والا ویل داگی مہینے مہینے پانی وی
چرتا با چول کی دل
غاڑا کی با ما چول دل تا ملالقا چاولی و بندی کری بامی اوگای که بغمی و غطی غطی روپای با پکی پراتیوی کابلای او غانای
او ستا آغا ساتی لیدی؟
نه آغام خرس کرنا نیلاجی و خرسم کرنا.
او تاس چو بیا واده دیو کستا خواهند آغا وقتی سکار کولو؟
اغی وقتی دانگای چالا ولا
ده کم زی پلین؟
جلال باد لبی اولا بی جلال باد که چه مزدوری نکی در دیر شوست بی اقلی خون لبی اولا کامیلا
آغا وقتی موتر نو؟
نه نه موتران نو کم کمو ام دا گاڑای چالی دی.
تاس چو پا خواه پا کلی کی وی کنا تاس اون پا کور کی سکار کولو؟
خواخی بم لار لزنگل لبی لو خیرا وستی آغا بم خوچی کری آغا بم لم دی کری هغه نه بم شکرای گانی او ټکرای گانی کولی دا ټوټای بم پکې کې خودی پیټالو نه بم کاوله
ارمان دے چی تاکڑے وی او هغه پورا شوی وی او داس هم کوم ارمان دی چې تر اوسه پورې نه پورا شوی.
ارمان می پورا شوی دی خو ځواني می تیرا کړی دا
ا دې دار ته وای چې په دې تیر عمر ستاسو ارمان دی.
په تیر عمر دغه زما ارمان دی چې دا ځامن می خوري کنه خپل وطن لوي سي خپل ځای باید کی او یو ځل به په خپل وطن په غړول سترګو منګه وګورو نو ډیر به خې دغه دم پر ارمان دی.
بس خدای دې ارمان پورا کا
امين.
د مشال ترسنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپه ګو